این خبری نیم ساعته آخر روز و برای نیم ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان با شماست.
ډیر زیات مننه ملیه جانې. قدرمنو اوریدونکو، ساعت ماښام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په دې لومړۍ خبری مجله کې به واورئ چې د بشري حقونو نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو په سرغړونو اندېښمن دی. دا وزیر نور راپورونه لرو، خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې فریده هوډ سیفي اوروي.
د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي چې بهرني ځواکونه به د اړتیا تر وخته په افغانستان کې پاتې شي. د چین او هند ولسمشرانو په پیکینګ کې د دواړخیزو همکاریو تړونونه لاسلیک کړل، او عربي اتحادیې نن له عراق وغوښتل چې خپل سیاسي اختلافات پای ته ورسوي او نوی حکومت جوړ کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې ناتو ځواکونه به تر هغه وخته په دې هیواد کې پاتې شي چې ورته اړتیا لیدل کېږي. جنرال مکریسن نن مزار ته د سفر په ترڅ کې د سرحدي پولیسو له قمندان سره تر لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې نړیواله ټولنه به له افغانستان سره خپلو مرستو ته په بیلابیلو برخو کې دوام ورکړي. جنرال کریستل وویل چې په افغانستان کې له تروریزم سره تر هغه وخته باید جګړه وشي چې دا هیواد سیمه او نړۍ د ترهګرۍ له شره وژغورل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د هغو کاندیدانو له ډلې څخه چې په اسنادو کې نیمګړتیاوې وي یویشتنۍ توانېدلي چې خپل اسناد بشپړ او نمونه یې د کاندیدانو په لیست کې شامل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لا هم 215 تنه د هغوی په اسنادو کې د نیمګړتیاو له امله د کاندیدانو له لومړني لیست څخه بهر دي، او دوی باید د غبرګولي تر اتمې نیټې خپل اسناد بشپړ کاندي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې چاودیدونکي مواد، وسلې او مهمات نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي د دغو چاودیدونکو توکو او مهماتو یوه برخه د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په پکتیکا ولایت کې نیول شوي. همدارنګه په اعلامیې کې راغلي چې نور مهمات او ماینونه په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل، پروان، ننګرهار، لوګر او غزنی ولایتونو کې نیول شوي دي. بلخوا د زابل ولایت د امنیت امیر جیلانی خان فراهی وایي چې پولیسو د تلاشۍ په وخت 15 کیلوګرامه تریاک نیولی. نوموړی وایي د غنشې توکي له کابل څخه کندهار ته وړل کېدل چې د قاچاق په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د هلمند چارواکي وایي چې نن غرمه په دغه ولایت کې د دوو موټرونو د ټکر له امله 4 تن مړه شوي دي. د هلمند ولایت د ترافیکو مشر سمونوال عبدالرحمن عزیز ازادي رادیو ته ویل چې د غټکر په ګریش کولسوالۍ کې شوه چې په کوچنی موټر کې 4 تنه مړه شوی کسان دی. وی شخصي امنیتی کمپنۍ کارکونکي وو، او د مسافرونکو بس موټر 24 تنه سپرلې ټپی شوی دی. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري. پاکستانی مقامات وایي په یو هوایی برید کې چې له افغانستان سره پولی ته څیرمه وشو نن 15 کسه ووژل شول. حکومتي مامور نعمان خان وویل جنگی جت الوتکې د مشکوکو وسلوالو 15 پټ ځایونه بمبارد کړل. امنیتي مسؤلان وایي چې تیره شپه پاکستانی عسکرو په ورګزو کې پر مشکوکو وسلوالو حمله وکړي چې په ترڅ کې 15 مشکوک کسان ووژل شول. په دې توګه په تیرو 24 ساعتونو کې په دې سیمو کې د مخالفو وسلوالو د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 30 تو تورسیدو. روسیه د کرملن په اړه د ایران ورستی انتقادونه رد کړل او هغه احساساتي وبلل. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون اویل د چې روسان پر تهران د اټومي پروګرام په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوو ممکنه بندیزونو ملاتړ کوي د منلو وړ نه ده، او دا ډیره مشکله ده څو دا معلومه کړو چې آیا کرملن زموږ دوست دی او که دښمن. په یوه وینا کې چې نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې وکړه، وویل له کلونو راهیسې د ایران د لانجمن پروګرام د لارې لپاره د روسیې د کلونو هڅو په وړاندې د ایران ځواب د قناعت وړ نه و. په عین حال کې په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن خبریالانو ته وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معاملې ردول به بېدلیل کار وي. هغه زیاته کړه د متحده ایالاتو لخوا پر تهران د نوو بندیزونو پر وضع کولو ټینګار به وضعیت ډېر بې معنا کړي. لویدیځو حکومتونو د روانې میاشتې په لومړیو کې د برازیل او ترکیې په مرسته د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط معامله نه ده منلې. لویدیځ وایي دا کار هغه اندېښنې له منځه نشي وړلې چې فکر کېږي ایران د اټومي وسلو د جوړولو تابعیه کوي. دا ازادي راډیو ده. د چین جمهور رئیس هو جینپینګ او د هند ولسمشر پراتیبا پاتل نن په پیکینګ کې خبرو ته دوام ورکړی او روسي د دوه اړخیزو همکاریو د یو شمیر تړونونو د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړ. سمدستي د دوی د خبرو او تړونونو د محتوا په اړه معلومات نشته، خو تمه کیږي چې دوه خواوې به د تجارت په برخه کې پر اختلافات او د هغو ستونزو په اړه غږیږي چې په دې وروستیو کې د دوی ترمنځ د پولو په ارتباط رامنځته شوي دي. جمهور رئیس پاتل به د شپږو ورځو لپاره په چین کې دیره شي. دا په راوروستو یوې لسیزه کې د هند لومړنۍ ولسمشره ده چې له چین څخه کتنه کوي. د دې دواړو هیوادو ترمنځ له 1928 میلادي کال راهیسې چې دا د تقریبا 50 کاله کېږي په سرحدي سیمو کې د نښتو له امله اړیکې سړې شوې دي. چین د هند په یو لوی تجارتي شریک بدل شوی، خو هند خپل هیواد ته د ډیرو چینایي مالونو له صادرولو شکایت کوي چې د دې دواړو هیوادو ترمنځ د تجارت دوه په درېیمه برخه جوړوي. عربي اتحادیه نن له عراق وغوښتل چې خپل سیاسي اختلافات پای ته ورسوي او نوې حکومت جوړ کاندي. عربي هیوادونو نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې عراقي مشران دې ته اړتیا لري چې د دوی په وینا عملي پیشنهادونه وکړي او تر هغو بې نتیجې انتخابات وروسته چې نږدې درې میاشتې کېږي خپل سیاسي دریز څرګند کړي. په اعلامیه کې د عراق په سیاسي پروسې کې د هر ډول بهرنۍ لاسوهنې په اړه خبرداري ورکړل شوې ده. متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو هم د عراق د مارچ د میاشتې د انتخاباتو د نتیجو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې جنجالي لا پاتې ده. د سودان ولسمشر عمر البشیر چې په دارفور کې د جنگي جرمونو د ادعا له امله د نړیوالې محکمې په تور لست کې دی، نن د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې تر بحث پارونکي بری وروسته د لوړې مراسم ترسره کړل. عمر البشیر په دارفور کې د ډله ایزې وژنې او تجاوز تورونه ردوي. البشیر یو میاشت مخکې په سلو کې اتش پیترای وګټلې، خو د هغه سیاسي مخالفانو انتخابات تحریم کړي وو. او په ازبکستان کې یو مشهور سپورتي خبريال خیرالله حامدوف له اسلامي بنسټپالو ډلو سره د اړیکو په جرم په خپل هیواد کې پشپک کاله بند محکوم شو. د ازادۍ رادیو د ازبکۍ څانګې د راپور له مخې د تاشکند د ګلبهار په سیمه کې حامدوف او د هغه اتلس ملګري په حبس محکوم شول. حامد په ازبکستان کې د اسلامي رادیو په لرلو شهرت درلود او د فوټبال د مبصر په توګه یې پکې کار کاوه. د هغه شعرونه به هم کله کله د رادیو له لارې خپرېدل. د جنوري په میاشت کې د هغه نیول په پاکستان کې د اعتراضونو سبب شو. او سم د افغانستان سپورتي او اقتصادي خبرونه چې معصوم میوندې وړاندې کوي.
د افغانستان مالیه وزارت چارواکي وایي چې د ګمرکونو د سمبالولو او د ګمرکونو د کارکونکو د سمبالولو په نتیجه کې د ګمرکونو عواید زیات شوي دي. د مالیه وزارت وین عزیز شمس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګمرکونو عواید د تیر کلونو په پرتله په اصولو کې 15% زیات شوي، خو لا هم هڅې روانې دي چې دغه عواید نور هم ډیر شي. په همدې حال کې نړیوال بانک د افغانستان په ګمرکونو کې د کاري وړتیا او د لوړولو لپاره $500 میلیون نوې مرسته کړې. افغان چارواکي وایي د امریکا متحده ایالات به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره بې ساري مرستې وکړي. دا خبرې د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شهرانی په کابل کې کړې. نو موړي ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سو تړونونو له مخې امریکا 4 میلیارد او 200 میلیون امریکایي ډالر افغانستان ته واده ورکړي چې لویه برخه به د افغان حکومت لخوا ولګول سي. او اوس هم د سپورت له میدانه په غور کې د دې ولایت له مرکز او ولسوالۍ څخه د یو شمیر لوبډلو ترمنځ د فوټبال او والیبال سیالۍ پیل شوي. پژواک خبري اجانس د غور ولایت د سپورتي مسؤلینو له قوله لیکلي چې دا سیالۍ په چخچران کې د شونځیو د لوبډلو او آزادو ټیمونو ترمنځ پیل شوي. په خبر کې ویل شوي چې په دغو سیالیو کې د والیبال لاس او د فوټبال شل لوبډلې برخه لري. دغه سیالۍ د ځوانانو سپورت ته هڅول او له نشه یي توکو څخه د هغوی ژغورل په هدف پیل شوي دي. د شطرنج د ملي ډلې د لوبغاړو د غوراوي په هدف په کابل کې د شطرنج سیالۍ پیل شوي. باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې دا سالي د افغانستان د څلیرشت ولایتونو د شطرنج کوونکو ترمنځ پیل شوی. ټاکل شوی چې د شطرنج دا سالي لس ورځې دوام وکړي او په پای کې ملي ډلې ته تکړه شطرنج کوونکي غوره شي.
شپږ بجې او لس دقیقې شوې. د دې خبري مجلې په دوام کې د دغو موضوعاتو تفصیل باورې. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو پر سرغړونو اندیشنه ښکاره کړه. سه ناټو یو جګپوړي قمندان نن وویل چې د کندهار عملیات به د ټولو متحدو ځواکونو په پوره هماهنګۍ پر مخ بیول شي. افغان مقامات په برګي مټال کې د سوات د سختدریځ قمندان ملا فضل الله د وژل کېدو د راپورونو پلټنه کوي. پاکستانی خبریالان وایي له خپلو افغان ژورنالیستانو سره د راشه درشه په خاطر ځورول کېږي.
ځایي سفارتي ادارې دي هغو ډېرې پلټنې وکړي، هغوی پوښتنې کولې چې دا ولې دا خلک روان دي.
په کابل کې د سیمه ییزې همکارۍ مرکز پرانیستل شو. د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ د آزادې سوداګرۍ د پیلولو هلې ځلې تیزې شوې. نور موضوعات هم لرو که دا مجله تر پای راسره واورئ. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته چې کلونه تیریږي لا هم په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. د بخښنې د نړیوالې موسسې په وینا د دې تیریو مسؤلان هم طالبان دي، هم د امریکا متحده ایالات او هم د هغوی متحدان. د بشري حقونو د نړیوالې موسسې په خپل کالني راپور کې دا هم ویلي چې ګڼ افغانان له روغتیايي اسانتیاو، تعلیم او بشري مرستو بې برخې دي. په ځانګړي ډول په جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې چې د نړیوالو ځواکونو او طالبانو ترمنځ پکې جګړې تودې دي. د افغانستان په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د کالني راپور جزئیات له احمد شبر اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورت کې څرګندوي چې په 2009 میلادي کال کې طالبانو او د حکومت نور مخالفو ډلو خپل بریدونه په افغانستان کې زیات کړل. افغانان په دغه کال کې له بیلابیلو قانوني ستونزو سره مخامخ وو، هم د مخدرو موادو قاچاق روانو، هم په عدلي سیستم کې ستونزې وې، د قانون حاکمیت هم درناوی نه کېده. د رپورت له مخې د زورواکو بخښل، حکومتي جګپوړیو چارواکو ته سزا نه ورکول او له هغوی تحقیق نه کول دې ته لاره پرانیستې ده چې په افغانستان کې د خلکو حقوق ډېر وخوړل شي. د بخښنې د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې په افغانستان کې د عدالت د تامینولو او د سولې او پخلاینې د راتلو لپاره په منظم ډول پروګرامونه نه تطبیقی شي، چې په دې برخه کې د خپل سرو وسلوالو بې وسلې کول هم شامل دي، او له دې سره په انفرادي او ډله ییز ډول یو شمېر کسانو ته زمینه مساعده شوې ده چې د خلکو پر حقونو تیری وکړي. په رپورټ کې د ملکي تلفاتو په اړه ویل شوي دي چې ډېر کسان د طالبانو او نورو حکومت مخالفو ډلو د بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. په تېر یو کال کې د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې 2300 ملکیان وژل شول چې د دغو قربانیانو له 3 برخې د طالبانو د حملو دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا ډېر بریدونه پر ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو او د رایې ورکولو پر مرکزونو شوي دي چې لږ تر لږه په دغو حملو کې 16 مکتبونه او یو کلینیک وران شوي دي، او د دغو حملو اکثر قربانیان د ښوونځیو نجونې دي. په راپور کې په کابل او نورو ولایتونو کې شوي بریدونه یاد شوي دي چې د 2009 کال د ټولو بریدونو شمیر 1400 ته رسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورت کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په برخه کې دا هم څرګندوي چې افغان ځواکونو او نړیوالو پوځیانو هم د بریدونو په ترڅ کې بې ګناه خلک وژلي دي، خو زیاتوي چې اوس نړیوالو پوځیانو د نوي تاکتیک له امله د عوامو ژوند ته توجه تر یوه بریده زیاته کړې ده. د بشري حقونو دغه ډله دې ته اندېښنه ښکاروي چې د بګرام په اډې کې غیر عادلانه محکمو ته لا هم امریکایي پوځیان دوام ورکوي، او هلته له کلونو را په دې خوا په لسګونو کسان پرته له قانوني حکمه په زندان کې پراته دي. د بشري حقونو دغه ډله دا هم وایي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په افغانستان کې پر بهرنیو او کورنیو خبریالانو هم بریدونه زیات کړي دي، او افغان حکومت بیا د ژورنالیستانو فعالیتونه یو ډول محدود کړي دي. په رپورټ کې په دې برخه کې هغه مثالونه وړاندې شوي دي چې خبریالان وسلوالو برمته کړي یا یې وژلي او یا هم حکومت توقیف کړي دي. د هغو خبریالانو نمونه هم په رپورټ کې خپاره شوي دي چې په مختلفو ډولونو تر فشار لاندې راغلي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان له رپورټ سره سم د ناسم عدلي سیستم له امله له تورنو کسانو په زور اقرار اخیستل کیږي، او تورن کسان نشي کولای چې مدافع وکیل ونیسي. په رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې په افغانستان کې لا هم د مرګ سزا شته، او ابتدایي محکمو تیر میلادي کال 133 کسان په اعدام محکوم کړل، چې بیا عالي محاکمو د 24 کسانو د اعدام حکم نافذ کړ، او 315 زندانیان لا هم اعدام ته شپې ورځې سبا کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ناتو تړون یو رتبه چارواکی د افغانستان د امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د شویو پرمختګونو د څیړلو لپاره کابل ته تللی. امیرالبحر جیمز سټیور دایس د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر محدودو رسنیو ته وویل چې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو هلې ځلې شي روانې دي او شوي پرمختګونه د پام وړ دي. ښاغلی سټیور دایس څرګنده کړه چې ناتو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو روزل او پیاوړي کول د دې تړون له لومړي توبونو څخه بلل کیږي. په دې اړه په مخکې ډیر راپورته
په داسې حال کې چې په کندهار ولایت کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو ته له هر پلوه تیاری نیول شوی، د ناتو چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې به د امنیت ټینګښت او ښې حکومتدارۍ ته ډېره پاملرنه وشي. د ناتو تړون عمومي قومندان امیرالبحر جیمز سټیورډایس چې له دوو ورځو راهیسې د افغانستان د وضع د څېړلو په هدف دې هیواد ته راغلی، د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ازادۍ راډیو په ګډون د یو شمېر کمو رسنیو خبریالانو ته وویل چې په کندهار کې به عملیات له افغان امنیتي ځواکونو سره په پوره هماهنګۍ او د خلکو له خواکې سره سم پرمخ بیوړل شي. ښاغلی جیمز څرګنده کړه چې په افغانستان کې شوي پرمختګونه د پام وړ دي او د دې هیواد په جنوب کې هم د حالاتو د ښه کولو لپاره هڅې دوام لري.
In Kandahar will not be a military operation.
په کندهار کې داسې عملیات نه ترسره کیږي چې د پیلېدو مشخص نیټه ولري، خو په کندهار کې د امنیت ټینګښت لپاره عملیات دوام لري. موږ په پام کې لرو چې په تدریجي ډول په کندهار کې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړو.
د موبایل چې په تیرو دوه ورځو کې لزینو افغان چارواکو سره هم لیدلی او د دې هیواد د ودی او پرمختګ لپاره د ناتو تړون د مرستو په دوام ټینګار کړی. د ناتو تړون د عمومي قومندان په خبره دوی به په کندهار ولایت کې د خپل سرتیرو شمیر له 1200 څخه 1000 ته اوچت کړي، تر څو په دې ناامن ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیول شي. امیرالبحر سټیورډایس د افغان ځواکونو د روزنې له بهیر څخه خوښي وښوده او ویل چې د ناتو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزل او پیوړي کول له هر سنه لومړیتوب لري. د سرګند کړه چې په افغانستان کې یوازې پوځي برخې ته نه بلکې بیرغونې ته هم ډیره پاملرنه کیږي.
There are many operations underway in Afghanistan and they run the spectrum.
افغانستان کې په یو وخت کې څو عملیات روان دي چې تر ډیره د امنیت ټینګښت، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په ګډون له ځنګړو پروګرامونو څخه ملاتړ، شونځي ته مرستې رسول، سړکونو جوړول، له بزګرانو سره مرستې ترڅو د مخدره موادو کښت کم او خپل سیمې کروندې پیاوړې کړي. دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د استخباراتي معلوماتو د تبادلې عملیات هم دوام لري.
د ناتو تړون عمومي قومندان په داسې حال کې دا سرګندونه کوي چې خلک د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکي تلفاتو او د بهرنیو ځواکونو د خپل سره پوځي عملیاتو له امله شکایتونه کوي او وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دې هیواد کې د بیرغونې لړۍ په څه پرمختللی. دوی وایي چې بهرني ځواکونه خپل ټول فعالیتونه باید له افغان ځواکونو سره په هماهنګۍ پرمخ بوزي او د پوځي هلو ځلو ترڅنګ د خلکو ژوند پرمختګ او بیرغونې ته ډیره پاملرنه وشي.
د ناتو د قومندان امیرالبحر سټیور دایز د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې د کندهار د عملیاتو په درشل کې افغانستان ته راغلی چې د دې هیواد امنیتي وضع له نږدې وڅیړي. د پاکستاني طالبانو پاکستان طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې د دوی یو مشر مولانا فضل الله د افغانستان په نورستان ولایت کې وژل شوی دی. افغان چارواکي د هغو راپورونو د حقیقت معلومولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل شوي د سوات د سیمې د طالبانو مشر ملا فضل الله د نورستان ولایت د برګي مټال ولسوالۍ په جګړه کې وژل شوی دی. د افغانستان سرحدي پولیس وایي چې مولانا فضل الله او د هغه یو شمېر ملاتړي تیره شپه په برګي مټال ولسوالۍ کې وژل شوي دي. ریوټرز آژانس په دې اړه د پاکستاني طالبانو د یو مشر خبري راخیستي چې ځینې جزئیات یې احمد شي برابروي.
په باجوړ کې د پاکستاني طالبانو مشر مولوي فقیر محمد هغه رپورټونه رد کړل چې د سوات د طالبانو مشر په افغانستان کې وژل شوی دی. د افغانستان د سرحدي پولیسو مشر محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته نن سهار وختي ویلي وو چې د پاکستان د طالبانو مشر مولانا فضل الله د نورستان په برګي مټال ولسوالۍ کې وژل شوی دی. په برګي مټال ولسوالۍ کې له 500 ورځو راپه دی خو د سیمه ییزو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د برګي مټال په جګړه کې مولانا فضل الله له خپلو شپږو نورو قمندانانو سره د پاکستان پولیسو ته نږدې وژل شوی دی. محمد زمان مموزی وویل فضل الله او د هغه ملګري تیره شپه د افغانستان له سرحدي پولیسو سره د جګړې پر مهال ووژل شول. د افغانستان د سرحدي پولیسو مشر په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل. د برګي مټال جګړه د افغانستان طالبان تاییدوي خو دا ردوي چې په دې جګړې کې د بهرنیو طالبانو هم برخه اخیستې وي. د باجوړ د طالبانو مشر مولوی فقیر محمد وویل مولانا فضل الله بشای په نورستان کې وي، ځکه چې طالبان په دې سیمه کې کله مخکې کله ورستو کیږي، خو دا خبره سمه نه ده چې هغه وژل شوی دی. مولوی فقیر محمد زیاته کړه چې مولانا فضل الله په نورستان کې په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. تر ژمی مخکې هغه وخت چې په سوات کې د پاکستان پوځ عملیات کول، داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې مولانا فضل الله د افغانستان لور ته اوښتی دی. د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې نن یې پنځمه ده چې د پاکستان له لورې یو شمېر طالبان را اوښتي دي او له دوی سره په جګړې کې راګیر دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې نن د سیمه ییزې همکارۍ یو مرکز پرانستل شو. دغه مرکز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې کار کوي، څو په دې وتوانیږي چې د سیمه ییزې همکارۍ سطحه لوړه کړي. د افغانستان د کابینې یو شمېر غړي او د ځینو هیوادونو سفیرانو د دغه مرکز د پرانستنې په مراسمو کې ګډون کړی و. افغانستان له شپږو هیوادونو سره پوله لري چې ځینې له افغانستان سره پراخې اقتصادي همکارۍ هم لري. پاموکړې نور حال له کابل څخه د مجاهد جواد راپور ده.
د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکو ښه کېدل د سیمه ییز همکارۍ د دغه نوي مرکز له اهدافو څخه دي چې په کابل کې د کابینې د یو شمېر غړو او د ځینو هیوادونو د ډیپلوماټانو په حضور کې پرانستل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری د دغه مرکز د پرانستې پر مهال د پنځشنبې په ورځ ژورنالستانو ته وویل چې دوی دغه مرکز په دې هیله جوړ کړی څو د سیمه ییزو همکاریو په وده کې اغیزناک ثابت شي.
دا مرکز یو ډیر مهم ګام دی چې د منطقې او د سیمې د اقتصادي او د اقتصادي د پیاوړتیا لپاره دا تنظیم شوی دی، او دا پروسه کال د افغانستان لخوا د پریکا په مجلس کې چې د همکار چې د سیمایز همکاری د لا پیاوړتیا په مجلس کې مطرح شو، او د دې مرکز مرستې د بین المللي ټولنې لخوا کیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا تقریبا څلور کال وړاندې د ریکا په نامه د سیمه ییز همکاري په یوې غونډه کې چې په ډیلی کې جوړه شوې وه د دغه مرکز د جوړېدو په اړه موافقه شوې وه. په لومړي سر کې پتیل شوی و چې دغه مرکز د یو سیکرټریټ په بڑا جوړ کړی شي، خو څنګه چې افغانستان د سیمه ییزو همکاریو پراختیا ته زیاته اړتیا لري، نو ځکه د سیکرټریټ پر ځای د سیمه ییزو همکاریو د یو مجهز مرکز د جوړېدو پریکړه وشوه چې د بریتانیا په مالی مرسته بل اخره جوړ کړی شو. په عین حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنیز سفیر ویګو داس اوساکاس ژمنه وکړه چې له دغه مرکز سره به لا زیاته مرسته وکړي.
د اروپای ټولنې د غړي هیواد برتانیې څخه مننه چې د دې مرکز په جوړېدو کې د یو کال لپاره لومړی مرسته وکړه. زه باید ووایم چې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت سره به د دې مرکز په برخه کې مرستې کوو، او د ترکیې له سفیر سره به هم همکاري کوم، ځکه ترکیه د ریکا د راتلونکي غونډې کوربه توب کوي.
افغانستان د سیمې له شپږو هیوادونو سره ګډه پوله لري چې ډېری یې له افغانستان سره پراخ اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکې هم لري. دغه راز افغانستان د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان یا سارک او ویکو غړیتوب هم لري. په تیرو کلونو کې افغان حکومت هڅه کړې چې په سوداګریزي برخه کې په اسیا کې خپلې اړیکې پراخه کړي، خو دغه هڅې په ګاونډیو هیوادونو کې د ترانزیټي همکاریو د نه موجودیت او د ځینو امنیتي ستونزو له امله له خنډونو سره مخ شوې. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ په برخه کې د شبي موافقې د عملي کولو لپاره هڅې پیل کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې دا موافقه په 2008 میلادي کال کې د سرک د سازمان په غونډه کې لاسلیک شوې وه. مسؤولان وایي د دې موافقې تطبیق به د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ سوداګري چارې تیزی او پراخې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان او د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او په دې لاره کې افغان سوداګرو ته د اسانتیا او د برابرولو په مقصد په کابل کې یو لړ هڅې پیل شوې دي. سره له دې چې اوس هم د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې یو لړ ستونزې شته، خو د افغان د سوداګرۍ وزارت هیله مند دی چې د دې موافقتنامې له پلي کېدو سره شته ستونزې کمې شي. د سوداګرۍ وزارت د نړیوال سوداګرۍ رئیس مزمل شینواری د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې موافقتنامې پلي کېدل د یادو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ضروری دي.
د دې موافقتنامې سره من کولای شو چې زمون صادرات ته وو ممالکو کې ځای پیدا کړو، بازار ورته ولرو، سرمایه ګذاري زیاته جذب کړو، کار ایجاد او دلته نو تنها نه چې ساته د افغانان دلته پخې کېږي، سرمایه ګذاري زیاتېږي او زمون تجارت وده پیدا کوي. د دې په څنګ کې منګه کولای شو چې دا کوم مشکلات لرو د تغم حل کړو.
د وویل د افغانستان او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د آزاد سوداګرۍ موافقتنامه په 2003 میلادي کې لاسلیک شوه او یو میاشت مخکې د هیواد ولسی جرګې هم تصویب کړه. افغان سوداګر وایي چې دوی د پاکستان په خاوره کې اوس هم ترانزیتي ستونزې لري او نشي کولای چې د هیواد صادرات د هندوستان تر پولو پورې د افغان ترانسپورت په ذریعه ورورسوي. د سوداګرۍ وزارت له دغې ستونزې انکار نه کوي خو وایي چې د موافقتنامې پلي کېدل د ستونزو د کمېدو یوازینۍ لاره ده.
مشکلات د څو ملکونو په منځ کې دي، خصوصا د هندوستان او پاکستان په منځ کې، پاکستان، بنگلاديش، پاکستان او سریلانکا، افغانستان او پاکستان. زموږ مشکلات د میوې د صادراتو په سیزن کې دي. موټرونه زموږ هندوستان ته نشي تلای. موږ مجبور مکلف یو چې خپل اموال د یوې کمپنۍ باندې راوړو، هغه ته پیښور پورې پیښور نه دي در خپل ټرکونو کې. او د دې په څنګ کې موږ چې کوم هغه موافقتنامه د افغانستان او پاکستان ترانزیت تجارت موافقتنامه ده، په اړه کې موږ په دې باندې بحث کوو چې که په هغه کې موافقه ورسېږي نو زیاتره دا مشکلات حل کیږي. د دې امید لرو چې د کابل کانفرنس کې چې شلم د جولای دغه موافقتنامه امضا کړو، تقریبا 90% باقي باندې موافقه د دواړو جانبین شوې ده.
افغانستان د دې موافقتنامې له لاسلیک کېدو څخه یو کال د مخه د سارک یا د جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړیتوب ترلاسه کړی و. په دې سازمان کې د جنوبی آسیا 8 هیوادونه شامل دي. افغانستان یو واردونکی هیواد دی چې د وارداتو اندازې په سلو کې 95 ته رسیږي. کارپوهان وایي که د دې موافقتنامې مواد عملي شي، د جنوبی آسیا هیوادونو ته به د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راشي.
او دا هم د خبری مجلې وروستی مطلب د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د خبریالانو ټولنو په خپل منځ کې په 15 آنلاین کانفرنس کې وړاندیز وکړ چې د افغانستان او پاکستان چارواکي د ژورنالیستانو پر تګ راتګ بندیز ختم کړي او ډله ییزو ارتباطاتو ته اجازه ورکړي. د ډیورنډ پوری غاړي خبریالانو نن له خپل حکومت په دې سر وټکاو چې هر وخت افغانستان ته د سفر په خاطر ځورولي دي. په دې اړه د جلال آباد څخه د داود وفا راپور واورئ.
د ډیورنډ کرښې ښکته غاړې د قبایلي ژورنالیستانو د متحدې ټولنې مشر ابراهیم شینواری وویل کله چې افغانستان ته ورځي پاکستاني استخباراتي ادارې په وړاندې خنډونه جوړوي. ده وویل
مشکل دا دی موږ ته دلته د پاکستان په کچه باندې مخکې خدا و چې قبایل به چې افغانستان ته به دوی تګ راتګ کاوه نو په هغو به هېڅ قدغن نه وو، په هغو به هېڅ پابندۍ نه وې، بندیزونه به نه وو. اوس دا ده چې دلته د پاکستان د اړخ نه اوس په رانیزدو کې نږدې یو میاشت وړاندې په جلال آباد کې هم داسې یو کانفرنس شو چې پاس کې زموږ د قبایلي ژورنالیستان قبایلی مشران ها علما هم خو هغه خلک چې کله بیا تلل غوښتل هلته نو دغه ځای کې ادارو چې وو هغو نه پوښتنې کولې او هغوی ډېر زورولي. نو د پاکستان د اړخ نه دا مشکل شته، دلته چې کوم ځایي استخباراتي ادارې دي هغو ډېرې پلټنې وکړي، هغوی پوښتنې کولې چې دا ولې دا خلک روان دي. نو دا قسم تګ راتګ چې کولای شي په هغه کې بیا د دواړو هیوادونو چې کوم ادارې دي استخباراتي هغوی چې کومه بتوهنه کا هغه یو یره تره راپیدا کړي دغه ځای په خلکو کې. نو باید موږ په اول په دې باندې د خپل مملکتونو د خپل هوادونو چې کوماله هغه دغه په دغه معنی قانع کړو چې دا کومې هلې ځلې چې دي یا کوم دا قانونه چې پورته کولای شي دا خپل د امن دپاره دي.
د افغانستان غاړې د خبریالانو له ډلې د پښتون اخبار مشر شان پاچا شینواری وویل په کار ده چې د دواړو خواوو خبریالانو ته د پاکستان حکومت د اړیکو اسانتیا ورکړي. ده وویل
ستاسو ستونزې او مشکلات زه چې وینم او ما واورېدم اوس دا د افغانستان د ژورنالیستانو نه یو په دوه زیاتې ځکه دي چې تاسو د خپل حکومت یا د ګورنمنټ نه سر وټکاوه او هغه د دې له خاطره چې د پاکستان حکومت د افغاني ژورنالیستانو په حق نه بلکې د خپل هیواد د پاکستانی ژورنالیستانو لپاره ستونزې ایجادوي. موږ تاسو ته یو ډاډ درکوو چې که تاسو دلته یوه شریکه غونډه جوړه کړئ او د افغانستان دغه منل شوي خبرنګاران هلته وغواړئ او هلته د خپل وزیر اعلی او د ګورنر او د دولتي چارواکو سره څه ناستې ولرئ او هغوی دې ته قانع کړي چې د ژورنالیستانو په تګ راتګ باندې پابندي نه وي او ستونزې نه ایجادېږي، نو بیا به دغه ناستې او مذاکرات او د تفاهم خبرې به دومره نتایج ورکړي چې د لارو برو پښتنو د غراپیخ ستونزې چې کمې دي دا به د ټلویزیون د لارې نه او د ریډیو د سپو د لارې نه بلکې د اخبارونو د لارې نه چې هغه ته موږ ویلی شو رسنۍ، نو دغه ستونزې راکمېدی شي. د دوی د ایسته کېدو لپاره واحده لار دا ده چې بره پښتونخوا د سیمې ژورنالیستان او د کوزه پښتونخوا د سیمې ژورنالیستان دوی سره یوه ګډه قوي او لویه اتحادیه ولري.
په دغه آنلاین کانفرنس کې د افغانستان غاړې ته 10 تنو او د پاکستان غاړې ته 15 تنو خبره خبرالانو گډون کړی و. ابراهیم شینواری افغان خبرالانو ته بیا وویل
زه بچا صاحب سره بالکل دا چې کوم وړاندیز و دا سره بالکل مونږ موافق یو چې باید دواړو هیوادونو د پولې نه پورې غاړه دواړو غاړو ته چې کوم زموږ دا ټولنې تنظیمونه دي دا یو ګډه ټولنه جوړه کړه.
د کرښې د دواړو غاړو د خبرالانو ترمنځ د همغږۍ او د اړیکو د پراختیا لپاره د آنلاین کنفرانسونو پروګرام د جرمني او امریکا هیوادونو په مالي ملاتړ د میډیوټیک په چوکاټ کې د جوړ شوي رسنیو کور په اهتمام جوړیږي.
د دې خبرونه په پیل کې مو ویل چې افغان مقامات په برګ مټال کې د سواد د سخت ریزي قومندان مولا فضل الله د وژل کېدو د راپورونو په لټنه کوي او هڅه کوي چې په ووتنو مړو کې د هغه جسد ومومي، خو وروسته خبردار چې افغان چارواکي وایي نوموړی وژل شوی نه دی. د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. بل خبري مجله ملیحه احراری وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر آقای ساروان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6 و 30 دقیقه است. تحولات افغانستان و جهان در این برنامه هم دنبال میکنیم، اما نخست گوش دید به خبرهای افغانستان و جهان از سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید یک تعداد از کاندیدان ولسی جرگه که اسناد ناتکمیل خود را تکمیل کردند در لیست کاندیدان شامل شدند. قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان میگوید آنها تا وقتی که ضرور است در افغانستان میمانند. مقامات پاکستانی میگویند که در نتیجه حملات هوایی در سرحدات پاکستان با افغانستان 15 تن از شورشگران کشته شدند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از میان کاندیدانی که نامهایشان از فهرست ابتدایی حذف شده بود، 21 تن از آنها شامل لیست کاندیدان انتخابات ولسی جرگه شدند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت از میان 226 کاندیدانی که نامهایشان از لیست ابتدایی حذف شده بود، 21 تن از آنها اسنادشان را تکمیل کرده و در حال حاضر در فهرست کاندیدان انتخابات پارلمانی شامل شدند. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان می گوید نیروهای ناتو تا زمانی در این کشور باقی می مانند که با آنها نیاز است. جنرال مکریستال، قمندان عمومی نیروهای بین المللی، امروز در حالی که همراه با قمندان پلیس سرحدی افغانستان به مزار شریف سفر کرده بود به خبرنگاران گفت جامعه جهانی با کمک‌های خود در بخش‌های مختلف در این کشور ادامه می‌دهد. مقامات وزارت دفاع افغانستان می‌گویند در نتیجه عملیات برای دریافت بقایای اجساد قربانیان سقوط طیاره پامیر، امروز نیز 10 جسد دریافت شده و از کوه غربند ولایت پروان به کابل انتقال داده شدند. جنرال احمد ضیاء یفتلی، رئیس صحیحه اردوی ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این حال 6 جسد از قربانیان حادثه سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر پس از شناسایی امروز به خانواده‌هایشان تسلیم داده شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید مقدار زیادی از مواد منفجره، مهمات و سلاح‌های مختلف را در شماری از ولایات این کشور کشف و به دست آورده است. وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است بخشی از این مهمات و مواد منفجره در نتیجه راه‌اندازی عملیات نیروهای مشترک افغان و ائتلاف در ولایت پکتیکا به دست آمده است. در اعلامیه همچنان گفته شده است در ظرف 24 ساعت گذشته نیروهای پلیس تعدادی از ماین‌ها و مقدار زیادی از مهمات را در ولایت کابل، پروان، ننگرهار، لوگر و غزنی کشف و ضبط کرده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. ادامه اخبار. مقامات پاکستانی میگویند که در نتیجه حملات هوایی در سرحدات پاکستان با افغانستان 15 تن از شورشگران کشته شدند. یک مقام رسمی پاکستان به نام نومان خان گفته است تیاره‌های جنگی این کشور امروز صبح 5 پنهانگاه شورشگران را در این مناطق هدف قرار دادند. علاوه بر آن، به گفته مقامات امنیتی پاکستان در عملیات زمینی قوای این کشور در مناطق قبایلی از جمله منطقه یورکزای شب گذشته 25 شورشگر مظنون کشته شدند که با این تعداد تلفات شورشیان در 24 ساعت گذشته به 40 نفر میرسد. روسیه انتقادات اخیر ایران را علیه کرملین رد نموده و آن را خشم ناشی از احساسات خوانده است. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه گفته بود حمایت روسیه از تحریم‌های احتمالی سازمان ملل متحد علیه ایران به خاطر برنامه‌های اتمی این کشور قابل قبول نیست و قضاوت را در مورد روسیه دشوار می‌سازد که آیا این کشور دوست است یا دشمن. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت واکنش ایران به تلاش‌های روسیه که در چند سال اخیر خواسته مشکل برنامه‌های اتمی این کشور را حل کند قناعت بخش نیست. اتحادیه عرب از عراقی‌ها خواسته است اختلافات داخلی را در مورد تشکیل حکومت کنار بگذارند و هر چه زودتر حکومت این کشور را تشکیل نمایند. کشورهای عربی اعلامیه‌ای را به نشر رساندند که در آن از رهبران عراق تقاضا می‌شود اقدامات عملی را برای ختم بحران سه ماهه در این کشور پیشنهاد کنند. این کشورها همچنان در مورد دخالت خارجی در روند سیاسی عراق هشدار دادند. ایالات متحده و دیگر کشورهای عربی در مورد ماجراهایی که بعد از انتخابات ماه مارس در عراق ظهور کرده است اظهار نگرانی می‌کنند. انتظار می‌رود قصر سفید امروز به طور رسمی استراتژی جدید امنیت ملی اداره باراک اوباما را اعلان کند. طبق گزارش‌ها این استراتژی تهدیداتی را که از سوی سازمان‌های تروریستی در داخل آمریکا وجود دارد برجسته می‌سازد. جان برنان مشاور ارشد رئیس جمهور اوباما در بخش مبارزه علیه تروریسم دیروز به خبرنگاران گفت به اساس این استراتژی ایالات متحده آمریکا می‌خواهد واضح بسازد که این کشور با اسلام در جنگ نیست. رؤسای جمهور چین و هندوستان هو جینتاو و پراتیبا پاتل امروز در پکن ملاقات نموده و بعداً در مراسم امضای چندین توافق دو جانبه اشتراک کردند. هرچند جزئیات مذاکرات و توافقات امضا شده تا حال معلوم نیست، اما قبلاً پیش بینی می‌شد که دو طرف در مورد اختلافات تجارتی و تشنج‌های اخیر سرحدی صحبت می‌کنند. خانم پاتل 6 روز در چین خواهد بود و در 10 سال گذشته این اولین سفر یک رهبر هند به کشور چین می‌باشد. بعد از برخوردهای مسلحانه بین دو کشور در مناطق سرحدی آنها در سال 1962 در 50 سال گذشته سردی در روابط دو کشور وجود داشت. یک ژورنالیست مشهور ورزشی در ازبکستان خیرالله حامدوف به اتهام تماس با یک گروه افراطگرای اسلامی در این کشور به 6 سال حبس محکوم شده است. در این باره بخش ازبکی رادیو آزادی خبر داده است. یک محکمه در شهر گلبهار در نزدیکی تاشکند حامدوف و 18 نفر دیگر را به نام جهادی ها به حبس محکوم نمود. حامدوف با داشتن یک رادیو اسلامی در ازبکستان شهرت کسب کرده و به حیث مبصر فوتبال کار میکند و بعضا اشعار او هم از طریق رادیو به نشر میرسد. دستگیری وی در ماه جنوری سبب یک سلسله اعتراضات در ازبکستان گردیده بود. کوریای شمالی میگوید یک توافق بین دو کوریا را در مورد جلوگیری از برخوردهای تصادفی قوای بحری دو کشور در سرحدات قابل منازعه در سواحل غربی کاملا بی‌اعتبار خواهد ساخت. بعد از آن که یک هیئت تحقیقاتی بین المللی هفته گذشته اعلان نمود که یک کشتی قوای بحری کوریای جنوبی در نتیجه فیر راکت از یک کشتی کوریای شمالی با 46 سرنشین آن غرق شد، رابط بین دو کوریا با شدت متشنج گردید. پیانیان دخالت در غرق شدن این کشتی را رد می کند. در اعلامیه‌ای که امروز توسط خبرگزاری رسمی کوریای شمالی به نشر رسید، اردوی کوریای شمالی گفته است که اگر کشتی‌های نظامی کوریای جنوبی با آب‌های این کشور داخل شوند، آنها عملاً بر این کشتی‌ها حمله خواهند کرد. چند ساعت قبل از این، قوای بحری کوریای جنوبی تمرینات ضد تحت البحری‌ها را در سواحل غربی آغاز کرد. کوریای شمالی هشدار داده بود که چنین تمرینات جزیره کوریا را به گرداب جنگ سوق خواهد داد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. حالا توجه نمایید به چند خبر اقتصادی و ورزشی از احمد هنایش.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که در نتیجه تجهیز و آموزش کارمندان گمرکات در این کشور میزان عواید گمرکات در حد چشمگیری افزایش یافته است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که عواید گمرکات نسبت به سالهای گذشته 85% افزایش یافته است، اما تلاش صورت میگیرد تا این روند بیشتر از پیش افزایش یابد. این در حالی است که بانک جهانی و تازگی کمک 50 میلیون دلاری را برای ارتقای ظرفیت های گمرکات منظور کرده است. حکومت افغانستان میگوید که ایالات متحده آمریکا به طور بی‌سابقه در سالهای آینده در زمینه رشد اقتصاد و بازسازی به افغانستان کمک میکند. این مطلب را وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان در کابل ابراز کرده و گفته است که بر اساس توافقات به عمل آمده ایالات متحده آمریکا 6 میلیارد و 200 میلیون دلار آمریکایی را برای بازسازی افغانستان تعهد کرده است که بخش عمده آن از طریق بودجه حکومت افغانستان به مصرف خواهد رسید. و این هم اخبار ورزشی. رقابت های والیبال و فوتبال در ولایت غور با اشتراک تیم های مختلف از مرکز و ولسوالی های آن ولایت راه اندازی گردیده است. خبرگزاری پژواک به نقل از مسئولین در غور خبر داده است که این مسابقه در شهر چغچران مرکز این ولایت میان تیم های از مکاتب و کلاب های آزاد راه اندازی شده است. گفته شده است که 10 تیم والیبال و 20 تیم فوتبال در این رقابت ها حضور دارند. هدف از راه اندازی این مسابقات تشویق جوانان به ورزش و مبارزه با مواد مخدر خوانده شده است. مسابقات شطرنج به هدف انتخاب بهترین بازیکنان به تیم ملی شطرنج افغانستان در کابل آغاز گردیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مسابقات با اشتراک شطرنج بازان از 24 ولایت کشور برگزار شده است. قرار است این رقابت ها 10 روز ادامه یابد و در پایان افرادی که به تیم ملی انتخاب می شوند معرفی گردند.
ساعت 6:40 اینجا رادیو آزادی است و از این تحولات گزارش داریم. برای ارزیابی اوضاع افغانستان فرمانده عمومی ناتو به افغانستان سفر کرده است. یک قماندان ارشد ناتو میگوید در صدد محدود ساختن صلاحیت برادر حامد کرزی در قندهار میباشند. یک مرکز جدید همکاری‌های منطقه‌ای در کابل افتتاح شد و یک جنرال کانادایی به جرم سهوان شلیک 2 گلوله در افغانستان در کانادا 3,500 دلار جریمه شده است. یک فرمانده بلند رتبه ناتو برای ارزیابی وضع امنیتی و انکشاف سایر بخش‌ها در افغانستان به این کشور سفر کرده است. امیرالبر جیمز استاف ریدیز، قماندان عمومی ناتو که امروز با شمار معدودی از رسانه‌ها به شمول رادیو آزادی در کابل صحبت می‌کرد، وضع امنیتی در افغانستان را مثبت ارزیابی کرد. آقای ریدیز گفت که همکاری‌های ناتو در بخش نظامی و ملکی، مخصوصاً در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از صفت محمد بها.
در حالی که برای راه اندازی عملیات نظامی در قندهار آمادگی گرفته می شود، یک مقام بلندپایه ناتو در سفر به افغانستان می گوید که این عملیات بیشتر به مسئله تامین امنیت و حکومتداری خوب متمرکز خواهد بود. امیرالبحر جیمز توردایز، قماندان عمومی نیروهای پیمان ناتو که از 2 روز به این طرف به افغانستان آمده است، به روز پنجشنبه در کابل در یک نشست خبری که رسانه‌های محدود به شمول رادیو آزادی حضور داشتند گفت که عملیات در قندهار با توجه به خواسته های مردم و همچنان هماهنگی با نیروهای افغان صورت میگیرد. وی همچنان گفت که پیشرفت‌ها در افغانستان چشمگیر است و تلاش‌ها به هدف بهبود وضعیت در جنوب افغانستان ادامه دارد.
در قندهار چنین عملیات راه‌اندازی نمی‌شود که تاریخ مشخص آغاز داشته باشد، اما عملیات برای تامین امنیت در قندهار ادامه دارد. ما در نظر داریم تا به تدریج تعداد نیروهای خود را در قندهار افزایش بدهیم.
وی گفت که در جریان 2 روز گذشته با مقامات دولتی افغان دیدار داشته و با آنان در مورد کمک‌های ناتو در زمینه‌های مختلف و افغانستان صحبت کرده است. این قماندان ارشد نیروهای ناتو گفت که آنان در نظر دارند تا تعداد سربازانشان را در ولایت قندهار از 12,000 به 20,000 تن افزایش دهند تا بتوانند جلو فعالیت مخالفین مصالح دولت را بگیرند. وی همچنان با آموزش نیروهای افغان اشاره کرد و گفت که این مسئله است که ناتو برای آن توجه بیشتر دارد، اما اضافه کرد که ناتو در بخش‌های ملکی نیز برای افغانستان کمک می‌کند.
در افغانستان چندین عملیات همزمان جریان دارد که بیشتر در زمینه‌های تامین امنیت، حمایت از برنامه‌های خاص به شمول مبارزه با مواد مخدر، امداد رسانی به مکاتب، سرکسازی کمک به دهقانان تا بتوانند کشت کوکنارا توقف داده و کشت قانونی را انکشاف بدهند. همچنان عملیات در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان و تبادل اطلاعات استخباراتی در جریان است. Inviting intelligence
and information exchange. این اظهارات قماندان عمومی نیروهای پیمان ناتو در افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که مردم افغانستان در برخی مسائل از عملکرد نیروهای بین‌المللی، به خصوص در بخش عملیات نظامی که منجر به کشتار افراد ملکی می‌شود، شکایت دارند و می‌گویند که به همین علت روند بازسازی نیز به کندی پیش می‌رود. مردم افغانستان می‌خواهند تا نیروهای ناتو عملیاتشان را در هماهنگی کامل با دولت افغانستان به پیش برده و همچنان به بخش‌های ملکی و حکومتداری خوب بیشتر از هر وقت دیگر توجه داشته باشند.
از سفر فرمانده عمومی ناتو به افغانستان گزارش بود. در این حال یک قمندان دیگر ارشد ناتو در جنوب افغانستان میگوید در نظر دارد قدرت و صلاحیت احمد ولی کرزی برادراندر حامد کرزی در ولایت قندهار را محدود بسازد و در عوض صلاحیت و قدرت والی ولایت قندهار را گسترش دهد. احمد ولی کرزی که ریاست شورای ولایتی قندهار را به دوش دارد با قاچاق مواد مخدر، تهدید مخالفان و داشتن رابطه با CIA یا سازمان استخبارات مرکزی امریکا متهم می باشد، اما وی همه این اتهامات را رد کرده است. جزئیات از خالد مفتون که در رسانه ها بازتاب یافته.
یک مقام ارشد ناتو دیروز گفت وی قصد دارد تا نقش حاکمیت روزانه برادراندر آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان را که به داشتن ارتباط تجارت مواد مخدر متهم است کاهش دهد. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، احمد ولی کرزی که ریاست شورای ولایتی قندهار را به عهده دارد از قدرت قابل ملاحظه در قندهار برخوردار است، ولایتی که مرکز عمده طالبان پنداشته می شود و قوای ناتو پلان عملیات گسترده را در آنجا دارد. نیک کارتر قماندان ناتو در جنوب افغانستان می گوید تقویت قدرت توریالای ویسا والی قندهار بخش از استراتژی وی در این ولایت است، ولی این اقدام به طور ضمنی مستلزم آن است تا والی کرزی صلاحیت و دایره قدرت خود را محدود بسازد. با گفته کادر، موافقت در این رابطه بر اساس اندازه تغییر توازن قدرت بین والی و رئیس شورای ولایتی قضاوت خواهد شد. کارتر میگوید میخواهد ببیند که مردم نسبت به شورای ولایتی بیشتر به مقام ولایت مراجعه کنند. با گفته کارتر، باید برای والی کرزی تفهیم شود که والی باید حکمرانی کند و به نظر وی برادر رئیس جمهور کرزی اجازه خواهد داد تا والی حکمرانی کند. به نوشته رویترز، همکاری ولی کرزی میتواند نقش عمده ای را در عملیات قندهار که یک مرحله عمده در جنگ نوساله افغانستان تلقی می شود بازی کند. ولی کرزی به تجارت گسترده مواد مخدر، تهدید مخالفین و داشتن ارتباط با CIA یا سازمان استخبارات مرکزی امریکا متهم است، ولی وی تمام این اتهامات را رد می کند. به نوشته رویترز، چنین به نظر می رسد که قماندان ناتو عرفای ولی کرزی را انعکاس می دهد که گویا وی یا روز کاندید جایزه اسکار می شود و یا بدترین فرد در افغانستان تلقی خواهد شد. با گفته کارتر، ولی کرزی گفته است که وی خواهان خدمت برای مردم و کشورش می باشد. در گذشته مقامات آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند که ولی کرزی ممکن تلاش هایی را که به خاطر به دست آوردن کسب حمایت مردم برای انداخته می شود پیچیده بسازد. با گفته کارتر، ویسا والی قندهار به طور مستقیم با مردم در تماس است، با شرولها و والسولها کار می کند تا ادارات را که نمایندگان از سطوح پایین به بالا دخیل باشند ایجاد کند. ولی در عین حال کارتر اعتراف می کند که توانایی والی قندهار در انجام کارها محدود است، زیرا وی افراد کافی را در اختیار ندارد. به خاطر حل این مسئله وی برای حکومت کابل پیشنهاد میکند تا کارمندان بیشتر را در اختیار وی قرار بدهد. با در نظر داشت پلان رهبران افغان و قماندانان آمریکایی برای عملیات سیاسی در قندهار، روابط ویسا با ولی کرزی به طور دقیق نظارت خواهد شد. هدف عملیات سیاسی در قندهار گسترش حاکمیت دولتی میباشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. محکمه در کانادا قماندان عمومی سربازان این کشور در افغانستان را $3,500 جریمه کرده است. جرم این جنرال آن است که دو مرمی از سلاحی که در دست داشته است سهواً شریک شده. عنایت شریف جزئیات این خبر را از تورنتو گزارش می‌دهد.
حادثه در پنجم ماه حمل گذشته زمانی رخ داد که قماندان عمومی نیروهای کانادایی در افغانستان برید جنرال دانیل مینارد به همراهی لوی درستیز کانادا در میدان هوایی قندهار سوار یک هلیکوپتر می شد. دانیل مینارد در این اثنا می خواست به سلاحش مرمی بگذارد که ناگهان دو فیر مرمی صورت گرفت. مرمی ها به چیزی اصابت نکرد، اما در همان نزدیکی ها تعدادی از عساکر و همچنان هلیکوپترها و وسایط زره پوش وجود داشتند که اصابت مرمی ها به آن طبعا می توانست زیان بار باشد. در جریان محاکمه نظامی که در کانادا برگزار شد، قاضی محکمه گفت مجازاتی که برای چنین جرم شدید تلقی می شود به خاطر به جنرال کانادایی داده شده است تا این پیام رسانیده شود که تخلف در کاربرد سلاح بسیار جدی گرفته می شود. قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان که خود در مورد چنین تخطی ها برای زیردستانش مجازات تعیین می کند گفت او تا کنون هیچ کسی را به خاطر این گونه غفلت و بی‌مبالاتی بیشتر از $1,200 جریمه نکرده است. او در محکمه مسئولیت کامل غفلت را در این امر به عهده گرفت و رضایت خود را به این مجازات اعلام کرد. برید جنرال مینارد گفت اکنون می خواهد دوباره راهی قندهار شود تا وظیفه‌اش را در آنجا از سر گیرد. به جنرال کانادایی تا ماه اگست وقت داده شده است تا جریمه تعیین شده را بپردازد. رادیو آزادی.
گزارش از ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان حاکیان که از مدت 5 روز به این سون مردم با نیروهای طالبان در منطقه می جنگند و از ولسوالی خود دفاع میکنند در حالی که هیچ کمکی را از جانب حکومت دریافت نکردند. به اساس گزارش ها والی نورستان و قماندان امنیه آن ولایت هم نه تنها در این حملات با مردم همکاری نکردند بلکه مدت است که حتی بالای وظیفه خود در مرکز ولایت نورستان حاضر نیستند. موضوع نارسایی حکومت در رسانیدن کمک به مردم و بی‌تفاوتی والی و قماندان امنیه به وظایفشان را در مصاحبه با محمد اسحاق اطمر کارشناس امور امنیتی مقیم نائب مطرح کرده است. این مصاحبه با صدای آقای اطمر آغاز می شود.
بگیرم یک تجربه بسیار خوب است. ما همیشه این را بیاد داریم که وقتی مردم اعتماد خدا جوان از دست می کنند که دولت از مردم حمایت کردن نتانند. اخیراً در صفحه های تولی بود که والی نورستان در طول 6 ماه یا 7 ماه به ولایت نورستان سفر نکرده در ولایت نبوده. همچنین قماندان امنی ولایت نورستان هم در طول 6 ماه از نورستان اینا بیرون بودن. خود از یه نشاندهنده ای است که دولت برای مردم نورستان پروتکشن یا حمایت داده نتانسته. ولی بوان هم اگر مردم در بردیوطال کنستان که اینمون مقاومت خدا در طول یک هفته یا بیشتر از یک هفته دوام بده بلای طالبا، اینجا مکلفیت دولت و مکلفیت نیروهای امنیتی بود که اینا به خاص کسینا پاسخ مطلق میزدن و جهت تقریه هر که بیشتر این مردم اینا باید نیرو میفرستادن و در حد اقل امکانات فرستادن از طریق هوا باید اینا فکر میکنن. تا جایی که به نظر من میرسه بیشترین اشتباه و غفلت از طرف نیروهای امنیتی و دولت است که نتونسته این به متقاضای مردم پاسخ مثبت بدن. به نظر من ایرانیان هم لازم است که دولت برای این پاسخ زود و مثبت بدن و هرچه بیشتر نیروی که امکانات زیاد نیروهای بین المللی و قوتهای ناتو منطقه را از حدود دشمن تصفیه بکنند. در غیر از او مردم نمیتوانند برای همیشه مقاومت بکنند. این مسئولیت هم که در پیش مردم برگ مطال پیدا شده که اینا میتوانند از سرزمین خود از کشور خود و از قبیله و قصبه خود دفاع بکنند به نظر ما قابل قدر است. خود دیدن یک نوع مطال پرستی و فداکاری در مقابل کشور است.
محمد اسحاق اطمر کارشناس امور امنیتی بود و قضیه برگ مطال ولایت نورستان که مردم به تنهایی در برابر طالبان می جنگند. در این حال طالبان پاکستانی گزارش ها در رابطه با کشته شدن مولانا فضل الله رهبر طالبان سوات را در ولایت نورستان رد کردند. پلیس سرحدی افغانستان می گوید مولانا فضل الله با تعدادی از افراد طرفدارش دیشب در ولسوالی برگ مطال نورستان کشته شده است. خبررسانی رویترز با نقل از اظهارات یک رهبر طالبان پاکستان گزارشی را پخش کرده است که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
مولوی فقیر محمد رهبر طالبان پاکستان در باجوارد این گزارش را رد کرد که گویا مولانا فضل الله رهبر طالبان سوات در جریان یک درگیری در ولسوالی برگ مطال در ولایت نورستان افغانستان کشته شده است. محمد زمان مموزه یک قماندان پلیس سرحدی افغانستان امروز صبح به رادیو آزادی گفت مولانا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی با یک تعداد افراد وفادار و شب گذشته در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان کشته شده است. از مدت 5 روز به این سو درگیری های شدید بین طالبان و باشندگان محلی در ولسوالی برگ مطال جریان دارد و گزارش هایی در مورد کشته شدن مولانا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی و 6 تن از قماندانان ارشد وی به نشر رسیده است. محمد زمان مموزه گفته است که مولانا فضل الله به قتل رسیده و از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. طالبان درگیری در ولسوالی برگ مطال را تایید کرده این مسئله را رد کردند که گویا در این جنگ ها طالبان خارجی نیز سهم داشتند. مولوی فقیر محمد رهبر طالبان پاکستان در باجوار گفته است شاید مولانا فضل الله در نورستان باشد. در این منطقه طالبان گاهی پیشروی و گاهی هم عقب نشینی می کنند ولی کشته شدن مولانا فضل الله حقیقت ندارد. مولوی فقیر محمد می افزاید مولانا فضل الله در جنگ ها در ولایت نورستان سهم نداشته است. قبل از زمستان، زمانی که اردوی پاکستان در منطقه سوات عملیات رابرا انداخته بود، شایعات پخش شد که مولانا فضل الله به افغانستان فرار کرده است. یک تعداد باشندگان ولسوالی برگ متال به رادیو آزادی گفتند که این پنجمین روز است که یک تعداد طالبان از آن سوی سرحد از داخل قلمرو پاکستان داخل افغانستان شده، با مردم محل درگیر جنگ شدند. مردم ولسوالی برگ متال از حکومت افغانستان کمک خواستند که تا هنوز هم کدام مساعدت درست از سوی حکومت مرکزی با آنها نشده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
سیلاب ها در ولایت بدخشان به شمار زیادی از باشندگان ولسوالی یاوان خساره زده است. مقامات میگویند در پهلوی خانه های مردم بیش از 400 دکان و ساختمان های تجارتی در اثر این سیلاب ها تخریب شدند. دیان احمدی از بدخشان گزارش میدهد.
این سیلاب ها که همزمان لغزش زمین را امرا داشت، یک دیکده کوچک را در مرکز ولسوالی یاوان ولایت بدخشان زیر آب و گل نموده است. مقامات محل میگویند که بیش از 400 دکان، 9 هتل، یک میراب مسجد امرا با 3 کانال آبرسانی و 15 شبکه بند برق آبی کوچک تخریب و از بین رفته است. جنرال آقا نور کنتوز، قماندان امنی ولایت بدخشان که در محل حادثه با رادیوی آزادی صحبت میکرد، گفت لغزش زمین در مرکز ولسوالی یاوان که همزمان با جاری شدن سیلابا صورت گرفته است، کم از کم 100 منزلی مسکونی را به عمق حداقل 200 متر بر زمین فرو برده است. و اضافه کرد
خانه ها و تمام تمرای دولتی و بازار اینا کل به عمق 200 متر به زمین گور رفته. مردم خواهد کشیدن مال و دارایی گپاشون کلی به زمین گور رفته. پیش از 400 دکان، 9 هتل، پیش از 15 شبکه برق رسانی بود که با حتی آثار شما وجود نداره.
مقامات میگویند که بارش بارانهای دوامدار و پیهم در بسیاری از ولسوالی‌های ولایت بدخشان هزاران جریب مزاری و صدها باغ مردم را تخریب و به میلیون‌ها دلار به ساکنان محل خسارات انگفت مالی را به بار آورده است. با گفته این مقامات بیش از 100 خانواده متواری گردیدند که در حال حاضر به کمک‌های عاجل اولیه مانند غذا، چادر، البسه و آب آشامیدنی نیاز جدی و مبرم دارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک مرکز جدید همکاری‌های منطقه‌ای امروز در کابل افتتاح شد. این مرکز در چوکات و تشکیلات وزارت خارجه فعالیت می‌کند تا بتواند میزان همکاری‌های منطقه‌ای را افزایش دهد. شماری از اعضای کابینه افغانستان، برخی از سفیران کشورهای همسایه هم در مراسم گشایش این مرکز شرکت کرده بودند. افغانستان با 6 کشور منطقه مرز مشترک دارد که برخی از این کشورها در عین حال روابط وسیع اقتصادی با افغانستان دارند. جزئیات در گزارشی از برشنا نظری.
تقویت همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیکی میان افغانستان و کشورهای منطقه از اهداف اساسی مرکز همکاری‌های منطقوی است که در کابل در حضور شماری از وزرای کابینه و دیپلمات‌های برخی از کشورها رسما افتتاح شد. احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در یک صحبت مختصر با خبرنگاران گفت که افغانستان با امیدواری به گسترش همکاری‌های بیشتر با کشورهای آسیا و جنوب آسیا این مرکز را فعال ساخته است.
یک گام مهم برای نزدیکی کشورهای منطقه است، برای دستیابی به سعادت و تقویت همکاری منطقه‌ای، برای تقویت اقتصاد منطقه، برای رفاه مردم منطقه از ارزش استثنایی برخوردار است. افتتاح از این مرکز گام مهم و گام بسرزنده است در نزدیکی کشورهای منطقه و تثبیت موقعیت افغانستان به عنوان پل خاکی یا پل ارتباط بین جنوب آسیا و آسیای مرکزی و شرق دور و شرق میانه.
با گفته مقامات وزارت خارجه افغانستان، حدود 4 سال قبل مسئله ایجاد چنین مرکزی در یک کنفرانس منطقوی در دهلی مورد بحث قرار گرفت و سال گذشته در اسلام آباد در اجلاس همکاری های منطقوی با افغانستان روی تأسیس این مرکز توافق نهایی به عمل آمد. گفته شده است که در ابتدا قرار بود این مرکز به عنوان سکرتاریت کنفرانس همکاری‌های منطقوی موسوم به ریکاو عمل کند، اما افزایش میزان همکاری‌ها میان کشورهای منطقه و ضرورت افغانستان به گسترش این همکاری‌ها منجر به تأسیس این مرکز مجهز شد که همکاری بریتانیا در تأسیس آن مهم دانسته شده است. در این حال ویگوداس اوساکا سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از همکاری‌های بیشتر با این مرکز سخن می‌زند.
من از بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا سپاسگزار هستم که برای یک سال اول کمک فراهم کرده است. من به نوبه خود باید بگویم که ما با وزارت خارجه افغانستان در قسمت تقویت این مرکز همکاری میکنیم. همچنان با سفیر ترکیه نیز همکاری میکنیم، زیرا ترکیه اجلاس آینده ریکاو را میزبانی خواهد کرد.
افغانستان با 6 کشور منطقه مرز مشترک دارد و بخش اعظم این کشورها و همچنان سایر کشورهای جنوب آسیا با افغانستان روابط قوی اقتصادی و دیپلماتیکی دارند. افغانستان عضویت سازمان همکاری‌های منطقوی جنوب آسیا یا سارک و همچنان ایکو را دارد. در سالهای گذشته حکومت افغانستان کوشیده است تا روابط خود را برای استفاده از امکانات تجارتی در ساحه وسیع از آسیا گسترش بدهد، اما این تلاش‌ها با مشکلات چون عدم همکاری‌های ترانزیتی کشورهای منطقه با افغانستان و دشواری‌های امنیتی روبرو بوده است.
از ایجاد مرکز جدیدی همکاری‌های منطقه‌ای در کابل شنیدید و به اینجا با پایان برنامه‌های امروز از رادیو آزادی می‌رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظه آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی عراری، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.